شیبه وړاندې کوو او دغه راز به د جرګې د بحثونو په اړه د سیاسي او حقوقي کارپوهانو نظرونه هم در سره شریک کړو. تاسو کولی شئ زموږ په فیسبوک او زموږ په ویبپاڼه کې هم وروستي معلومات ترلاسه کړئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio او د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. اوس هم ورځو 19 پروګرام ته ازادي راډیوي مجلې ته چې زموږ همکار محبوب الله محبوبي وړاندې کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو د آزادی رادیوی مجله د نننې غنی اوریدو ترا بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غږیدل یو.
زه هم پام دی نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې کوم استلا ده وایي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود راګ راک ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بوډۍ څه کوي، د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب او مطرح څېړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثار لیکلي او چاپ شوي دي. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمه ادبي جایزې هم اخیستې دي. اروخات سلیمان لایق په 1913 د اکتوبر په 12 نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی خار په ایمنی خیلو کې د نړۍ تاسرګې پرانستي. د 2019 کال د سپتمبر په 15 د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زکړې د کابل په حبیبیه لیسه کې او وروسته بیا په 1913 کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند، لیکوال او سیاستوالو. د اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضراتو سره د ارادت لمخي د غنوم د تبرک لپاره خپل زوی ایخو. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1911 مریز کال چې لایق د مدرسې ورستنه ټولګه پای ته ورسوه، د مدرسې زکونکو د ادارې د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لومړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه. له دغه اعتصاب وروسته محکمې پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي. خو د هغه د پلار او یو شمېر نورو مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دری ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولای. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېلو، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویلی او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1911 لمریز کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي، په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته یې له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولي خان له پاکستاني حکومت څخه له ده سره د نه غرض غوښتنه وکړه او پاکستان شرط کېښود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به په نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. او کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخاد لایق یو شمېر چاپي آثار لري: چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمېر نور آثار لیکلي دي. د رادیو مجلې نننې غنا د اروخات سلیمان لایق په نوم پیلو او په پیل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویلی کوالی بیکی فیلډ د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله یې له کوچنیوالي دواړه پښې فلج شوې دي. د افغان مېرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبې اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړي او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د دې کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، پات کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي او څومره سیستم سره نه بلد دي، ژبې سره، فرهنګ سره نه بلد دي، نو دا ټول تصویر ترایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی. هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصویر نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپل قصه شخصي خپل قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده دغه ځکولی شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمونږ خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یوه بلګه د دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستا د کیسې یوه برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زه به تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې د کورنۍ لري والی دلته جوان پیدا کول، دلته په ایالاتو کې جوان پیدا کول او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په دې کتاب کې وړاندې کړې دي او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړې دي چې جوان په افغانستان کې هم دومره اسانه نه وو او په امریکا کې هم نه ده، خو امکانات زیاتره. زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړی، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي او هغه د نورو هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضو یې پکې ښه ژوند درلوده؟ هو، بعضو یې پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کال لري، بعض دته موفق شوي نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډیر زیات هغه بهرنی تصویر ډیر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپل پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړي؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، یو زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپل په خپل ذات کې څومره مهمه ده او څومره کارونو طاقت لري او څومره کارونه ترسره کولای شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راکړه. د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پو په توګه ستاسو پیژندنه لایق صاحب نه څه و؟
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو او د معاصر دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغه لبرنی او کسانو څخه دی چې دا د شیر شکل ته تغییر ورکړي، یعنی هغه پخوانی قالبون نروزی او نوی طرز شاعری پی چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلال نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوی مسائل په شعر کې داخلی. مثلا لا چې مونږ ورته مترقی ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر ته شروع کیږي. دا طبقاتی شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کیږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو غږ، یا د بزګرانو غږ، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کیږي. او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق سره په اړه بحث کیږي، نو د هغه د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی، بل هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځانته یو مفکوره لري، ځانته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي ونه لري، ځانته په خپل شعر کې، په خپل هنري اثر کې ځانته یو پیغام لري. او لایق خو به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر، دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره کوم غږ نه وي، نو خو بیا بس خبرې وي، بیا بس د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر او ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کیږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا که چیرته مفکوره یا خپل ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی. مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپله مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې زده کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شعر دومره اغېز به نه وي کړی، ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو، د ده د سیاست نه مخکې د ده هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده کیسې، داستانونه، ناول، دا شیان زموږ مخې ته ودرېږي. او په هغې کې دی د خوار ولس او د مظلوم ولس نه خبرې کوي، د پارګنو نه خبرې کوي، د لرې د کلو بانډو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسي میدان کې یعنی عملا یو لوبغاړی و، او د دې خامخا د ده تاثیرات د ده په شعر کې شته. خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده، یا په خپل هنر کې
استاد، که وروستۍ پوښتنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړي دي، سیاست کې هم همدغه شان، کله چې دی یاد دوی هغه سیاسي ډله ټاپله دوی په واک کې وو او لایق سه په ځانګړي ډول په واک کې وو یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره د هغه وخت تخلیق هغه وخت چې دوی بې واک شول او هغه وخت د 2000 لومړی کال نو وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي دغه تخلیق آیا توپیر په کې لیدل کیږي کنه؟
خبر دا ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغیرات لري د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره. لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوسته دی نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه، خصوصاً هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونکار ته کوي، یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې ډېر غواړي د چونغر مخاطب کوي، او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو، د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی، خو دی ځان دپاره د سیمې غر چونغر مخاطب کوي او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ظاهري. هغه بهترین شاعري ده. دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه، ده شعاري شوه د یو څه وخت لپاره، یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو، نثر هم همدغه شعار و، او دوی مجبور و مکلف و چې دوی ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي، د هغوی د ګټو ساتنه وکړي، او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و. او یا په لنډ وینا کې درته ووایم، دغه ادبیات د اوښتون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي. نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي، یو شی چې رسمي کیږي، کیفیت یې کمیږي، او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي. مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري او دې شاعري کوي، او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی، دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده، او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري. یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته، دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظر، البته زه حکم نه کوم په زما له نظر.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ او مرکه را سره کوي. پوښتنه دا کوم چې لایق صاحب سره خو تاسو ډیر له نږدې پاتې شوي په یو دفتر کې سره کار کوو، د لایق صاحب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده؟
ډیر مننه. لایق صاحب خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان په سیاست، ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري. د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر د اوسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوی ده. البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اورېدل، تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اورېدل، زما په جنګلوي سره د تیرو 15 کال نه و. لایق صاحب په ټولنیز لحاظ باندې یو ډیر متواضع سړی و، او تر ډیره کوښښ کاوه چې دوستان وپالي، د دوستانو سره کښېني. ټولنیز ژوند یې عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاقو خوینو برابر ژوند و.
دا چې لایق صاحب تاسو سره ډیر له نږدې کار کړی، یو خود لایق صاحب هغه تخلیقی هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی کار پکې کړی یو دغه تحقیقی برخه ده په اکاډمۍ کې چې دای په دې وروستیو کې لتا سره یو ځای کار کوو د دې کار لته څو د تحقیق په برخه کې
لایق صاحب خو په علوم اکاډمۍ کې د 13-15 کال راهیسې د مشاورو د علوم اکاډمۍ په برخه به بیلابیلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله تعلیمونه کې مشورې مونږ ته راکړي دي عموما مونږ په بیلابیلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخستله دغه خبرو ته غوږ نیو لایق صاحب په دې 13-15 کال کې د دې ترڅنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه د په علمی چړنی زبر خو کې هم کار کاوه د کابل مجلې سره د مستقیما همکار وو د علوم اکاډمي په ټولو علمی چړنی ز کانفرنسونو غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته مقالې پکې ایرایه کړې دي امدارنګ په د علوم اکاډمي په نمائنده کوي امدارنګ د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمي په نمائنده کې باندې همکاري کړې
شکیب صاحب دار تو وای چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث غواړو چلته بحث ډیر پوری په هغه هنري او ادبي شخصیت کو تا چې څومره لایق صاحب لوسته څومره چور سر ناس شوی د هغه شاعري دی لوسته د هغه هنر دی مطالعه کړي ستاسو برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی
بله لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډیره د شرنګ شاعري وه تر ډیره د شاعري چې وه هغه چست شاعري وه ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرنس کې خارج یو ملک ته نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی چې دا خبره هغه وکړه ما ورته وویل ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی دا خبره چې ما هغه ایراني ته وکړه هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه دی د پښتو ژبې لوی شاعر دی ما ته وویل چې د ده ژبه فارسي ده او فارسي تر ژبې زیاته تر ډېره پښتو باندې شاعري نه کوي دا څنګه خبره ده بیا ما ورته وویل ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري په پښتو ژبه کړې ده نو دی حیران شو یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر وو بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر وو د فارسي ژبې هم لوی شاعر وو او په دې باندې خارجیان هم د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي د دې ترڅنګ لایق صاحب ته په اتیاي مکلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعرا او د لیکوالو جایزه هم ورتله شو هغه په همدې وجه ورتله شو چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی لوی شاعر په دې معنی چې د شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی او د شعر تر ډیره هغه د شعر کوم موازین چې دی هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي
او جناب راشد صاحب د روسي پښتنې په توګه د لایق صاحب نشتون زموږه فرهنګي زموږه د څېړنې هغه چرګي ته څومره زیان رسولی دی
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي پرای شاعري وه واقعا چې د لایق صاحب نه موجودیت زمنګ دغه برخه ډیره زیاته کمزوري کړې ده مونږ کېدای شي چې په آینده کې د لایق صاحب څه په بل یو شاعر باندې ډک نه کړو ځکه د لایق صاحب شاعري کوم غوتا سی وګورو د خصوصا دغه روسي شاعري چې د کړې ده یعنی ډیر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري نو مونږ د لایق صاحب څه فکر نه کوم چې په کلو کې طاقت لري
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی هغه د کابل په هانتون د ښکلیو هنرونو په هانځي د تیاتر پر رشته کې زده کړې کړي لا 1300 میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو لاري د انسانيت او امن پیغام رسوي نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسې اوریدو ته را بولم.
فنکار په کوم ولایتونو ګرځېدلې او د دغه هنري سفر نه مو موخه څه ده؟
له هلمند مې پیل کړی دی او دا مې 14 ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، کندوز، کابل، لغمان او د اوسپنې ګرار کې.
موخه مو څه ده؟
څو دلیل دی چې په مخ کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په شوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوم ادب مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکمه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیره ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم درامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا موږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وښکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشې ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې موږ ته د هنری سفر یا د تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غشتي چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي؟
ابي صاحب، تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې تبي خبره ده. لیدونکو هم تاثیر پامه غندازه ای. زه هم په همدې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې کو استلاده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوي نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کړي، د وجود راګ راک ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کړي. هو، ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په وخت کې لسترګو وښکې و بهیدې. د تمثیل وښکې نه وي، که څه هم د تمثیل په قانون کې ما باید د تمثیل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبیعي خبره ده، پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه سي د ډرامې د اصولو، خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم، پر خپل ځان یې مل کوم، پر خپل ځان یې تاثیرات اچوم او پرسه بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتنې په جواب کې راته ویل شي په ډیر لس ولایتونو باندې ګرځېدلې، خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستی د اغوی ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي، په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله داسې دولت له مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناس وي دا غوي ریاکشن شوی؟
هوایي سفرونه مې نه کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې یا درېمه کټګوري کې چې راځي، د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بيخي کړی دی چې د موټر په ډکی کې کښېنم، یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځم، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي، زما د فارغ انسان ټولې وته طبقه ده، د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفات او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازله انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوې دي، د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي، او زما په کابل کې بل اجرا و چې زما باید هغه ته ضرور ځان رسولي وای. دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مسايده کړله، او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پر خو د دولت وسلوال مخالفین نه جره سره مخ شوی، کر سره مخ شوی هم زکم وير و ډار نه لږم، زکه چاته کار نه کوم، زه د ولست من سره ما بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخ شوی دي زما احترام کړی دي. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سره مخ شول، په ننداره کې راته ناست و، د څومره په تعداد نه خبر، خو یو کس چې زه په غیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته، او غوښکه په ژره کې په ایتې زه په غیش کې ونیولم، د غزنی فولکلور کتاب رته ډالی کی او بیا رته ویل چې وکولای شي وای اجرا مشتهم وکي
جاوید ابد کده د جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه و ډرامه ده
جاسوس د نامل مخې د استعمال میږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي خو دا څه نه ده د جاسوس جامعه په پیل کې یو ماشوم په دپلار اړه ژغیږي لمړی خدای دا کریکټر چې کله صحنه ته داخليږي یو حالت د منټل یا لیونتوب حالت یو خپل حالت په منټل حالت کې په خوشي کې لګیاي خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یو وای وسحنه ورېږي او بیا له صحنه سره برابر د دې قصه کې نو په لمړي صحنه کې د کریکټر پلار په دې نام وجلسوي یا لالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګر و په دې سوی تفاهم کې اتلل دي نو دا سي بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراجید ته سي او بل اخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړ شي ماشوم نو سورته وایله خو کریکټر ورته وایو چې هرڅه ځخه هرڅه وایي څوک یې ځغ نه اوري ګریوان سری وزر کوي زاری کوي ژاړي وشکې ته وي خو څوک یې ځغ نه اوري او په اخر کې دی پر خپل خدای ځغ کې چې خدای ته خو می ځغ واره
کدا راته وایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسو وس تشریح کړی دا تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکتو سر تر رسوي داسې نور ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کریکټرونه برخه واخلي او ډرامه جوړاندې کوي
داسې ډېر ډرامې تاسو ما پر سوي لاس ډرامه ما ډرامه چې خپل مال کړي خو په ډېر کریکټرو کې و مکتب ډرامه ده سول ډرامه ده دا ټول زما ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړي دي مثلا په اوسنیو وخت کې تازه ده مچ مړه تم کړي د مولانا ډرامه ده د مولانا پر ژوند لیکل شوی ډرامه ده چې زیاته برخه په دري ژبه ده زالته راوی نقش پکښ کلرم نو اکیډمیک ډرامه ده تقریبا سوال لسمیاش متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کړی دی تاسو خبره پر ځای زه ولی ون اکټر ډرامه انتخابم یا په یو لوبغاړی کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم یو هدف د دې چیز چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړی زما سره په شکل نه ځي یا د زما د متن سره په نه ځي چې زه غواړم وفاداری نه کی زحمت نه باسي یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم نن سبا رضاکار کار د څوک او جنو کار زکار کار ته ژور کینو خطر ته نور کی خطر ته ور کینو تهجید ته نور کی تهجید په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا مج اجرات مسایت یو ټول کار مسم کړی خو ته څوک ممانعت کوي مې کوه
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي
دا نه اخیستي دا ور باندې تیر شوی تر دې راځه پر دا سره باندې تیر شوی چې کرښه او ایم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وس او زما یو څه وینې ما او نه ما یې سکېږم ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړ شوم زه په دې په یارم چې مشکل ستا ستونزه ستا کله چې ستونزه ستانو زما مبارزه په درد خوري که ستونزه نه وینو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري زه خوانځ نه اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په لکه څومره ور وې څومره چې ستک وې غمره تیر کیږي غمره پخېږي زه غواړم چې زه پوخ سم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګا سم طبيعي خبره ته پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري کله کله د ځان سره جګېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسو وې د ستونزې د حل لپاره نو معلومه نه خبره د ستونزه ستا خو یو ستونزه
جاوید ابد کدارته وای چې ساسي اونری سفر تر کوم وخت پورې دوام لري
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم ولته هغه ننداره چې ما د لومړی او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلک تا
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي
هو ډېر پر ځای پښتنه ده ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم نه یو خو د جاسوس پر ډرامه کې ما هغه موضوعات راجم کړی دي چې د هیواد او ولسکلنه تراژیدی پخښ کړن غشتل سوی ده او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي او مجموعاً د هغه ډرامې ګټه خلکو ته د ویشتیا روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاری بخش کی د ټیم په شکل کار وکي بیا نور سم راوړاندې کوم زه خو هم ولاړ امر ځکار کارته که څوک پیدا سي خدای پاره خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم ملاتړ وسو پر خوځه د ګړو نسو سره مخې ما لمړي لوی سنځ می داده چې ځکه ولایت ولاړ سم زه په دې پورې اړینم چې د جاسو ډرامې د اپیک د پلیکې دوه لپاره څنګه یو تخنیکار وروزم په هر ولایت کې یو تخنیکار وروزم چې کله زما غو تخنیکار ته پاتې شي خو ځکه هغه د هغه ولایت سره چې بیا بل ولایت زما په دې کوم ډیر مشکلات هم راځي کله کله پر ځای درک تخنیکار ولار سی یا ناروغ سی یا 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 ونه غواړي سم سره کار وکړي. نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي.
او کو ساته دا مو وایي چې په کندهار کې چې تاسو بودباش لري الته اوسېږئ، تمثیلي هنر ټولنې به خامخا وي، تاسو ورسره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنۍ د کندهار نندارې په نامه تر هغه وروسته کرا کرار چې تشهیر وکړي میوند تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتي، پلار پروډکشن راوتي، ورسره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډېر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
ډېره مننه جاوید عابد، خوشحاله اوسي.
ډېره مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
زرپانا وی د وګړي. نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. لټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړوړه. یوې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او زنلو نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیب مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولې وا، پاسونو ته هم خاتلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو. آن د کلاف برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو د غراغلو نه آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا تلاس نه وربوړ. دا سیرې په غړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی هست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ نو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته هک پک وکتل او د غې ناروا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا ایخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه څیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هڅ کشمله یې وهلې او په اوږدو برېتونو یې لاس تېراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
خپل وطن کې دا پردیو غلامان شو، څوک تل مر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چا ګیروږ د کړد جنت ټیکداران شو. سری وینی بهیږي د افغان لټ پتنا، پاڅې گا وطنا، پاڅې گا وطنا.
اے پښتو کې رغملا، د خوبونو نه راپاڅه، د دیوانو نه راپاڅه، د دامونو نه راپاڅه، د وطن له فرو دښتو لوړو غرونو نه راپاڅه، د خیبر او د ګومبلو غلامونو نه راپاڅه، د هرات او د بامیانو کنړونو نه راپاڅه، د خوبونو نه راپاڅه، د مرګونو نه راپاڅه.
وږي لوټماران نیلو نران شول د بانکونو، دین ایبانې ورکړل پټا دروپ شوی د خلیج د ساحلونو شرعی جاری کړد عربو د بزمونو شرعی جاری کړد عربو د بزمونو وی د کفر جیک شو د اسلام انجمنا